آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهله چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوښۍ سره تیر شي په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم عزت المند ولایت کجکی دوله سوال د زناور د علاقه خبر کوم اورول مردا کندا کنمریز گنج د غړول د تنگیتا اوس په کنمریز کې پاوتک یو گنج دی دادا یو گنج دا سی رش پاشي په تا سړک باندې لار نه پیدا کیږي وران ټکرونه غي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی هغه تنگیته چاړول د اورور یو گنج په تنگی کې د چندانی څوک لنه ور تنگیتا هغه د وطن ډېر لیر دی نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډېر ته راواړې وروره دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم زه د افغانستان د اسلامي عمارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره دا د ملت سره خیانت دی مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلي ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دای دې په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راکوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو هم تماس نیول ورورا غاړي مې وړاندې چې دا کومه نامې ده کارتونګي مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یو خیرې د صاحب وو په تر سړک پې ورورا دا شل کال مشکل حال ول نه لې صاحب پر موږ مظلوم خلګو باندې ظلم ستم راخستې ورورا او دیوالونه مزیکې را خراج کړې صاحب درخت را وښولې دیوالونه چپاس ولا نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترسل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا شدی دا شنه ګړه مچ بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا سي زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلی یا طالبان سره غوښتنه لرم چې دا سي یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو اولیدون کو ته د نړۍ له کوم سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ سي نه را کښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپیه ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شیان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دي، دنیاداره خلک دي، مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کے درمن اوریدن کو. آج دا ہلمند ولایت نادالی ولسوالی دا سرپاڑی کی کیما دا پساو سیمی چمی اڑک نیول دا دلتا خدی نست سیمی کاٹان چندانی کار نہ کی مخابراتی شبکو سر بیخیم مجبور ہوئی.
آزادی رادیو کارکون کو اوریدن کتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون تا مدغه ہلا ورزو دا جزمر رغ در اسلامی امارت در مشران پر ورسی بر پخوا پ دوی افغانی وو، اول ور پ یونی م افغانی وو یا په دوی افغانی سو، اوس په دولس نیم افغانی دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلی دي. زموږ رغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي، چې پخوا په دوی افغانی وو اوس یې په څلور افغانی کې، چې پخوا په دوی افغانی وو اوس یې په پنځه افغانی کې. خو در پنځه افغانی دی نه ګرانی، نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند د ولایت څخه در سره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شاراکو ته ورسوئ. د یو ډېرې سختیانه وستلې ده، یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرف سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده، د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي. پخوا به خلک بې امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مقتدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی رادیو ته چې دا زمر ده هلمند ولایت ته کې کې پولیسوالی کې دا وبر ډیر ورځ په ورځ کښته روانې. دا خلکو چاره بر اخر څه وبه ولاړې، 200 شل 200 داسې متره سمسولان ورچولي. دا باره پیپ پتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي. ګوتو ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو اور دکر کون کو سلامونه وایم ما دا سلام عرض میدادم دا ډیر مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې ناخوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
السلام علیکم د ازادي رادیو او ټول کارکون ته سلامونه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاختر لور مسولینو پرې رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شنا کې چې دا له امپ مریضانو رانیسي نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره زه خپله اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو
دا آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم لند پیغام پریږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر عمران وسلم له خوص ولایت څخه د دې زدرې ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی و تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې رخلاص شي ډېر په بد حالات کې و مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزې زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري دي ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سره تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري ده مثال کلینیکونه نو کو نو دا شه دلته نستا
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانونو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونی طالبان باید وغندي زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله ساحل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زال خیر د کلیم خو موږ خصوصا دا د سیو کانټینی او شای کار نه کوي باید سنټینی او شای راته منظور سي او سړک هم به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش له درنځه کې بل وساره سره به پوره سي زو مش درې غنټې مزل د خراب ایلار نو اله من د دې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاس پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تا تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښېشانه ده او کورنۍ ډېر خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
نو کچیر استاس سره وی یا تاسو په ډیر ځوند راکړی نو د ډیر مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یاد دوی کورنی سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه صاحب خیر جوړ اله دو سات جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک ته نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادر اکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشه و مسلمان نصیب خدا شه.
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم، 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې. نو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسي، 0 8 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه است؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم، احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 30 کلو دی، نو تقریبا د 10 کاله کېږي. د 30 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د 10-12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې، نو دلته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 اویا 0 1 9 3 9 2 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم تازاتی شاکر کرکون کو آوریدون گسترام پدیل چی جور رو برس منه نه چی پشت مرزات چی پراوان جور خیلی در زور دور کسو آجیزان در پار در پراوان مجور خیلی در بی خیر پندور کار دی نزمز یو دو صورت دی در مصطفی پنامه در پراوی لات در نردری ورسالی وسیتون که دی در پلار نمی محبوب شاکا دی نکار تو اک پدی اک معلومات لری یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. د دې په شماره د سوا ما سپر و سپر تلور دوا ات شپاز سپر تلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم، سپر و سپر تلور دوا ات شپاز سپر تلور دوا
السلام علیکم د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلې د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما ښار دي ما پر دغه شمېره کښې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مثلا شمېره ده تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او اوس نوم د چا وویل چې په هشم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
پانی کنڈو بیا والا آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرګخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او زه مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی دی، غټ کلی دی. په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وه، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، دری فصله، څلور فصله، دو فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته. مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه درېیم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگه پا اغا که ویلو پا مرکفیلو که اغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی. خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پنزو کلونو که وایا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا دریم سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو دریم سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دی ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خواه هم پا اغیزه که چه اوسیدم. او ده مزار شریف که پا اغی وقت که ده خی خاطره می درلودنی، خصوصا ده بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلا می لیدله، او کلا با چیز مونگ ده تاریخ استاد مونگ تا ده امول بلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور. تا ده خارون مور ما سو زره پا خپل استر ببانه لیدن او سیم چې دی ویار لرم او خوښیږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکم. د هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنځی ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او حالت می چې دی د شروع ک د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته به حد ډیر زیات په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېدو، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمون په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړی وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وې.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې وي. خو زه ما پکې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاد کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې پکارېږي نه. خو ونه شو، په هغې کې مونږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 163 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانۍ نه یا د مامورینو د حق نه په ځنې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې څخه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور، دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې، که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
و، خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلیې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، 15 کالو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولئ لیکن ستاسو مشران نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته دلچسپ معلومېدلې. دا پوښتنه مې وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه، هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې، اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې ده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مېم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان، دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ، کوره مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
چالو نہ